السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم د افغانستان د دولت د سولې مرکزي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
سرکیزه تو مایمو خبرونه سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف فاطمر د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خبرو لپاره نن سعودي عربستان ته ولاړ د ماشومانو د ملاتړ موسوی په 2020 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي او په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي د خبرونو تفصیل په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې دي د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي هغه وویل
نقطه مهمه هیڅ کې
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت ته په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت اړیکو مشري ناجی انوري په یوه غیز پیغام کې ویلي چې د دولت پلاوی د اجنډا په اړه پر ډلبندیز باندې کار کوي او له مقابل لوري غوښتي چې په دې اړه جدي هڅو ته مخه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خبرو لپاره نن د یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د درې ورځنی سفر هدف د دوه اړخیزو اړیکو لا پراختیا د افغانستان د سولې بهیر څخه د ریاض د ملاتړ ستاینه او د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اعړیکو پراخواله شول سوی د ویلامی پر اساس تم د ښاغلی اتمر په دې سفر کې لخپل سیال شهزاده فیصل بن فرحان آل سعودي او د هغه وات لا یو شمېر نور لوړپوړ مشرانو سره وګوري سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2020 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې سبا باندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دغې اړتیا د پوره کېدو لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده د یو سیمهیز خبریال په ګډون لستننن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنه کې ټپیان سول د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په واسطولې پیغام کې ویلي چې د بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترنګو ښار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید
لاس کسان ستاسو زخمیان دي چې هغه هم قابل تشویش نه دي او هغه ټول د تخپل کورونو ته انتقال شوی چې په دې کې دوه نفره پولیس و او نور ملکی وګړي چې په ملکی وګړو کې ماشوم او یو ښځه هم شامل و
د سلام روزګان رادیو مسول مدیر بریالی انصاری هم منلې چې د یادی رادیو یو خبريال په ټپیانو کې شامل دی تر اوسه د 14 مسولیت چا نه دی منلې سمجغله ازادي رادیو اوري په پاکستان کې د حکومت نه مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نوي اعتراضونو لړۍ پیل کړي او د فشارونو به له وخت څخه د صدر اعظم عمران خان تر لری کې دوه پوری دوام وکړي د پاکستان دیموکراتیک ګوند او بخښي د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ مشرانو د جنوري پر 13 اعلان کړی چې د دولت زده نوی لارینونو او اعتراضونو پر پلان موافقه کړې ده د دوی په وینا د اعتراضونو به د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د پاکستان په څو شهرونو کې ترسره شي کرملن نن ویلي چې د نویو اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د یو شمېر لویدیځو هیوادونو څرګندونې ورته د پام وړ نه دي لیتوانیا لاتویا او استونیا ویلي چې دوی د اروپای ټولنې له بهرنیو چارو وزیرانو څخه غوښتي چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د نیول کېدو له کبله دغه ټولنه پر روسیې د اقتصادي بندیزونو په اړه بحث وکړي د کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ناوالنی نیول کېدل د روسیې یوه کورنۍ موضوع ده نوموړي دا هم ویلي چې د ناوالنی د پلویانو د اعتراضونو څخه ویرن لري الکسی ناوالنی د دوشنبه په ورځ په مسکو کې د پولیسو له ماموریت څخه په یو ویډیوي پیغام کې خپل پلویان وغوښتل چې د حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي
مقاومت وکړئ، لارو سړکونو ته راووځئ. لمونږ پرته بل څوک زمونږ ساتنه نه کوي. زمونږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
کوي.
ناوالنی د یک شنبه په ورځ ناوخته له جرمني څخه مسکو ته له رسېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپورونه خپره کړي چې تمه ده ولسمشر ټرمپ له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند موده یې راکم کړي. نن د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې وروستۍ ورځ ده. ټاکل سوی سبا د جنوري 20 جو بایډن د امریکا متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ ده. تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 3. هرات اسمان نیمه وریځ ده. تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی 2. کندهار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه منفی 0. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 1. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوې ده.
اول مو خبرونه واوریدل، ورپسې مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اول راپور مو دا دی چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم شکایت لري طالبان ورسره خبرو ته نه کینی.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای صوت
طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
طالبانو مشخصا د دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې د دوی ټیم د خبرو لپاره چمتو دی. په پکتیا کې یوه کورنۍ چې دوه غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي او اوس یې سرپرستي سپینګیری پلار او سپینسرې مور په غاړه لري، له حکومته د مرستې او پاملرنې غوښتنه کوي. د وژل شویو سرتیرو مور وایي:
اول مې کاري شهید څه کاري عبدالپاسید مې شهید څه بیا زه غشه کلي اردو کې وو پښه یې ماین وویل لاس یې ووایو دغه درده پریاللاویرنو
په روزګان کې د یونیسف لخوا د درملو مرسته شوې ده.
یعنی د موسم سره برابر د دوا ورته برابر سوی ده. تقریبا د 12 کلام شاوخوا اقلام پکې کیدی چې هغه
د امریکا ولسمشر ښایي نن ځینې مجرمین وبخي. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیواله نه دي. د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه ورسره کینی. بلخوا د مرکچی پلاوی یو بل غړی وایي طالبان حاضر نه دي چې د خپلو نورو زندانیانو د ازادېدو او له تور نوملړه د خپلو مشرانو د نومونو تر ویستلو پورې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د ملي مصالحي عالی شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی به له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډلې وغواړي خبرې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلوری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مرکچی پلاوی یو غړی پر طالب پلاوی تور پورې کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. حافظ منصور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان آن د روانې جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضري کی.
جانب هیئت طالبان طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو
بحث کړو.
خغلی منصور زیاتوي له هر څه وړاندې باید طالبان دا روښانه کړي چې ولې هره ورځ بېګناه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کوي. د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا غوښتنه له امریکا سره د شوې هوکړې برخه بللې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې وغواړي خبرې وکړي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هرې موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
خو طالبان د افغانستان جمهوري دولت د مرکچي پلاوی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو ته ځان شمن بللی. بلخوا بلومبرګ رسنۍ په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم له قوله لیکلي دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن غواړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې ته درناوی وکړي. خغلی محمد نعیم زیاته کړي دا هوکړه د سولې په خبرو نیخ په نیغه اغیز لري. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا او مرکچی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی د دې خبرو د پرمختګ لپاره خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي، خو د دوی په وینا طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او وخت غواړي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبین نلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په کابل کې لسګونه مدني فعالانو د وروستیو ادفي وژنو په غبرګون باندې اعتراض وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د دغسې هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د افغانستان چارواکي بیا د افغان حکومت چارواکي بیا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره وایي چې جدي اقدامات کوي. دا چې څه په دې راپور کې به واوري.
په کابل او نورو ولایتونو کې د هدفي وژنو له امله اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. یو شمېر مدني فعالان چې د ټولنې شمېر شاوخوا 60 ته رسیږي په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د روانو ترورونو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مدني فعاله زهره امیری وایي خبریالان او مدني فعالان د ټولنې بې طرفه خلک دي، نو د دې بې پرې خلکو وژل ولې دوام لري؟
د اوسنۍ برنامه هدف مو دا ده د ملکي او مدني ټولنو چې بې ځایه وژني او تلفات په حق لده. خو موږ حکومت څخه غواړو چې زموږ نسبي امنیت تامین کړي ترڅو کولای شي چې خپل غږ پورته کړو، او کچېرې د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهدافو په اسانۍ سره پیل کړي.
د مدني فعالانو د پریکړې لیک په صادرولو سره افغان حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سیاسي او مدني فعالانو، خبریالانو او عام وګړو د خوندیتوب لپاره د یوې هوکړې ته ورسیږي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس لرل له شک څخه یقین ته واوښته. هغه لیکلي د خبریالانو، مدني او سیاسي فعالانو د وژنې تر شا طالبان لاس لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څو اونیو او میاشتو کې د دې ډلې ګڼ شمېر کسان په دې تور نیولي دي. نوموړي په ټینګار سره د اعدام په اړه د طالبانو غبرګون ته په ځواب کې لیکلي چې طالبان خود چې دوی د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو ناوړه کړنو تر شا لاس لري. د هغه په خبره طالبان د عامو خلکو له وژلو او ویجاړۍ پرته بل کار نه لري. د ښاغلي صالح د ستراتیژیکو عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبانو په هدفي وژنو سره اوس د جګړې تګلاره بدله کړې ده.
دا یوازې د هدفي وژنو مسأله په کابل یا ولایتونو کې نه ده، دا د طالبانو د جګړې نوی تاکتیک ده. طالبان له امریکایانو سره تړون لري چې موږ په لوی خارونو کې حمله نه کوو. په همدې خاطر مسؤلیت نه اخلي چې امریکایانو نویره لري چې هغوی به بیا له دې تړون او دوی سره له موافقې ووځي. اما په کابل او نورو خارونو کې د هدفي وژنو له لارې د خپل جګړې ته دوام ورکړی دی.
ښاغلی مراد وروستی اندېښنو ته په اشارې سره وایي ټول امنیتي او دفاعي بنسټونه د عامو خلکو او نورو وګړو د خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. هڅه موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه چا ځواب نه کړه. طالبان بیا د افغان حکومت دا ادعاوي چې ګڼې دغه ډله د هدفي وژنو تر شا لاس لري ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، په کابل کې ناست چارواکي په داشان ادعاو سره خپلې ناکامۍ پټوي. دا په داسې حال کې ده چې هدفي وژنې په افغانستان په تېره بیا په کابل ښار کې په دې وروستیو کې وجدي ستونزه ده. په تېرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالانې د هدفي وژنو ښکار شوي. د دغې لړۍ دوام ان تر دې چې یو شمېر مدني فعالان او خبریالان د هېواد پرېښودو ته هم اړ کړه.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے پرانے
خلکو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په پکتیا کې یو کورنۍ چې دوه غړي یې د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي او اوس یې سرپرستي سپینګیری پلار او سپینسرې مور په غاړه لري، له حکومته د مرستې او پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې د وژل شویو او ټپي شویو پولیسو د کورنیو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستو د ویش پلان لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اول مکار شہید سکار عبد الباسد میں شہید سہ بے زخ کل اردو کی وہ خیمائن والا لاسی ہوا دیکھ در تو پہ جائے بلا میر لو شپاک بے سی بچے سے بل سے میرا تو من دو آڑ جو پاچی دو جے پل پاچی جی
دا دی وی بوری مرغک دی چشپک میاشت مخ کی یو زوی په اردو کې او څلور ورځې مخ کی بل یوازنی زوی عبدالمالک چې د پولیسو پولیسو کې دنده درلوده په ګردیز کې په یو سوال برید کې ووژل شو. د افغان ځواکونو د لیکو د دې دوه سرتیرو د پاتو تورسرو او څلورو اولادونو سرپرستی سپینسر مور او پلار ته ورپاتې شوه چې هغوی خپل بیماران او د بل چا مرستې ته اړ دي. د اویا کلن محمد کریم کورت الله هم د هغه د وژل شوی زوی عبدالمالک د دعا او فاتحې لپاره خپلوان او دوستان ورځي. محمد کریم وای دو مشران زامنی در لودل چې دواړه عسکری او د وطن خدمت تور کړی ول. نو موړی له افغان حکومت څخه خپل او د نورو وژل شوی سرتیرو له کورنۍ سره د مرستې غوښتنه کوي.
دو زمان لرم لرل می دوار می عسکری تور کړی وو، د وطن خدمت می ور کړو، د وطن ناموس ته ور کړی وو. دا یو شهید نه یو را پات سه دا بل وسابل روز دی جمع پشپا باندې چې خوش په پلو کې شهید دی. یوم دو اولاد ز احتمال را پات دی بلم را پات دی خپل می پخی خو یی دا لای نسما دا دو لوی چې هغه الله تعالی را نواخست خپل می پخی خو یی ولا قرضار نه دا د ما ودانی دا ما کور دا د دېګیس پیدا کوي دغه پیدا دغه پیدا کوي موږ خدای ته یل دی حکومت چارواکو ته یل دی.
عبدالرزاق د وجل شوی سرتیری عبدالمالک د ترزوی او نګدی ملګری وو. هغه وایي له عبدالمالک سره ډیر وخت یو ځای پاتې شوی او ډیرې ښې خاطرې ترې لري. عبدالرازق چې د خپل ملګري په ویر اوښکې کې تویوي د ډیر غم له امله له ژړا پرته نور څه نشي ویلی. سپینګل چې د دې ویرجنې کورنۍ ګاونډی دی وایي که حکومت ورسره مرسته ونه کړي په نږدې خلکو کې هم داسې وس نشته چې هغوی د دې ستونزو ته رسېدنه وکړي.
دا غواړ چې دغه ټول بے سرپرسته پاتې سل بل اثر نه لري، باید دولت کومک سره وکړي. خپل کلی کې هم د اقتصادي خلک دومره نشته چې دې سره کومک وکړي.
د پکتیا امنیتي مسؤلین بیا وایي چې ډیر ژر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو او افسرانو له کورنیو سره مرستې پیل کړي. د پکتیا سرپرست امنیت قوماندان سمنوال لطف الله کامران وویل
دا تصمیم موږ ټول لرو چې له ټولو کورنیو سره کومک وکړو، د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. په دغه لنډ وخت کې به انشاءالله تاسو ووینئ چې پکتیا امنیت قوماندانۍ پراخ پیمانه سره شهیدانو کورونو سره کومک وکړه، هم نغدي او هم عشوي کومک ورسره وکړه او هم چنانله زخمیانو سره.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د محمد کریم د کورنۍ کیسه د هغې غمیزې یوه برخه ده چې لا هم هر ورځ په لسګونه ورته نورې داسې پېښې رامنځته کېږي او په دې هېواد کې د کونډو برو او یتیمانو شمېر پسې زیاتوي.
ژوند
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هند لخوا د چابهار بندر د پراختیا په برخه کې ورسته هڅې ستایي. د دې خونی مسولان وایي د افغانستان پر سوداګرۍ د پاکستان لخوا د محدودیت وضع کول ورسته چابهار بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې ښه بدیل دی او دا بندر باید لا پراخ شي. تازه هند له یو اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو شمېر لوی کرینګونه ځای پر ځای کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې
د هند لخوا د چابهار بندر د پراختیا لپاره وروستۍ هڅې د افغانستان د خصوصي سکتور له هر کلی سره مخ شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هند لخوا په چابهار بندر کې د لویو کرینګونو له ځای پر ځای کولو وروسته وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر سوداګرۍ د محدودیتونو تر وضع کولو وروسته چابهار د افغان سوداګرو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ښه بدیل دی. د دې خونی ویان امین بابک د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان سوداګر د هند لخوا د دې بندر د لا پراختیا غوښتون کړي.
افغانستان خصوصي سکتور د دې ګام هرکلی کوي. چابهار بندر له نورو هیوادونو سره د افغانستان د راکړې ورکړې لپاره یوه ښه سوداګریزه لاره ده. موږ هیله لرو چې دا بندر لا پراخه او پکې ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د لویو کرینګونو یا ودانیزو ماشینونو تړون له دې وړاندې یو چینی شرکت ته ورکړل شوی و، خو د دې کرینګونو د برابرولو په برخه کې د ځنډ له کبله دا تړون لغوه او یو ایټالوي شرکت ته ورکړل شو. د دې تړون پر بنسټ دا ایټالوي شرکت به شپږ کرینګونه یا جرثقیلونه چې د 1320 ټنو د پورته کولو وړتیا لري د چابهار بندر لپاره چمتو کړي. د چابهار بندر د مسؤولانو له قوله اوس مال د دې کرینګونو دوه پایې چې بیه یې 8.5 میلیون ډالر کېږي چابهار بندر ته لیږدول شوي. د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان یوه لویه ستونزه اوبیزو بندرونو ته لاسرسی دی. افغانستان له دې وړاندې د کراچۍ او عباس بندرونو له لارې نړیوال اوبو ته لار پیدا کوله، خو د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د محدودیتونو تر وضع کېدو وروسته کراچۍ بندر ته لاسرسی کم او پر عباس بندر تکیه ډېره شوه. خو چابهار د عباس بندر په پرتله 90 کیلومتره او د کراچۍ بندر په پرتله 100 کیلومتره د افغانستان مرکز ته نږدې دی. همدا ډول د دې بندر له لارې د یو کانټینر د رارسېدو بیه له 500 تر 1000 امریکایي ډالرو کم لګښت غواړي. دغه شان چابهار د افغانستان لپاره یو له نږدې او هغو بندرونو څخه دی چې نړیوال اوبو ته په کمه بیه او لږ واټن افغانستان لاسرسی پیدا کولی شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. اورزګان کې د یونیسف لخوا د شپک 500 روغتیایي مرکزونو سره د درملو د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د اورزګان د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال وایي دغه درملو په مرسته کېدو سره به د درملو د نشتوالي ستونزه تر یو ځایه حل شي. نورحال په دغه راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف لخوا په دغه ولایت کې د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د 12 کلمه درملو د دغه مرستې لړۍ نن په مرکز ترینکوټ کې د یو لاړ مراسمو پر مهال پیل کړه. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال وایي چې د دغه درملو په مرسته کېدو سره به د درملو د نشتون ستونزه حل شي. هغه وایي په اوسني موسم کې په روغتونونو کې دغه ډول درملو ته زیات اړتیا وه چې له دې وړاندې دوی نه لرله.
دې دواو کې دا هغه دواوي دي چې دا اوس د ژمي په موسم کې هغه ماشومان میندې او کوم مراجعین چې روغتیایي مراکز ته ضرورت مراجعه کوي او هغه مریضي چې اړوند سینه بغل دي، زکام دي او نور کوم مریضي چې په دغه موسم کې زیاتې وجود لري نو هغه اړوند دواوي دلته په دې دواو کې وجود لري. یعنی د موسم سره برابر دا دوا ورته برابر سوی ده. تقریبا د 12 کلمه شاوخوا اقلام پکې کیدی چې هغه یعنی هغه اساسي دوا ده چې په دې سره موږ کولای شو د کم د روزګان د ویلا د روغتیا په برخه مشکلات چې وی هغه تر ډیره حد پورې حل.
د اورزګان ولی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو د یونیسف د ادارې د غډول مرستو څخه هرکلی وکړي. نو موړی وایي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف دغه مرسته به په ترینکوټ کې د زیات شمیر جګړه ځپلو میرمنو او ماشومانو ژوند وژغوري.
تر ډیره حده پورې به دا زموږ د خصوصا د میندو او د ماشومانو د روغتیا په برخه کې ډیر مثبت بدلون راولي. دا په اول قدم کې ده، دوهم قدم کې بیا نور د ماشومان د پاره د سوی تغذیه کومکونه رسیږي او همدا ډول د میندو د پاره نور مواد هم رسیږي صحیح کیټونه دي پاغه کې خوراکي توکي دي او همدا ډول واکسین به رسیږي تاسو پوهیږئ چې موږ په روزګان ولایت کې خصوصا د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو یعنی دا په دې معنا نه ده چې دا بزموږ ستونزې 100% هواري کې ولې
دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې روغتیایي چارواکو او د یونیسف اداري مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست ورسته ورځ ده. تمه ده چې سبا غرمه مهال د امریکا په وخت د امریکا نوی منتخب ولسمشر جیو بایدن د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه باندې لوړه وکړي، خو تر هغه مخکې نن ښایي د راپورونو په اساس ولسمشر ډونالد ترامپ لسګونه مجرمین وبخي. دا چې په دغو کې به څوک وي، نوریاس نوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان هم شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوي ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست د دورې وروستۍ بشپړه ورځ ده، دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټې یعنې په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له 80% پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راپ موسیقۍ له یوه ستوري نه نیولې تر یوه ډاکټره پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یوه دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرال ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذ سلاکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیمونکی و پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودي جولیانی نوم هم شامل وي که نه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړی چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ته یې خپله ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارد کوشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او اریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی به نن ورکوي شامل کړي. دې ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کومو جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکو کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي.
او په هند کې پرون مارنیونکو یو غټ مار چې حیوانات لکه خوسکی او غرڅې تیرولی شي او د اسکواټور ماشین داخل ته ننوتی و ونیو. نور حال به له نوریاس نوري واورو. په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي. بله خبري مجله به بیا سید سمی عباس وړاندې کړي.
دا شور او زوږ د هغو کسانو دی چې هڅه کوي د ځمکه کیندونکي اسکواټور د ماشین له دننه یو غټ مار راوباسي. دا پیښه پرون دوشنبه د هند د اودیشا ایالت په برهمپور سیمه کې رامنځته شوې وه. د سیمې اوسیدونکو رویترز خبري آژانس ته وویل کله چې ورته د دو غټو مارانو خبر ورکړل شو، یوې سمدستي ونیو، خو د بلې وه چې د اسکواټور ماشین ته ننوتی او د پرزو تر شاوخوا یې ځان راتاو کړی و. نیولو یې 4 ساعته وخت ونیو. مارنیون که سوادین کمار وایی یو مارمو چه چبانده 2 متر و 2 سمدستی ونیو، خو هغه بل چه ماشین ته داخل شویو په رایستلومو 4 ساعته وخت تیر کرد. د رویترز په خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې دغه غټ مار چې اوږدوالی شاوخوا 3 مترو ته رسیږي، وروسته خلک د اوبو یوې نږدې ویالې کې خوشې کوي. دا ډول ماران چې د هند په لویه وچه کې ډیر موندل کیږي زهرجن نه دي او د انسانانو لپاره ډیر خطرناک نه بلل کیږي، خو پوست انقباضي خاصیت لري او کولی شي یو بشپړ حیوان لکه خوسکی یا غرڅه تیره کړي. دغه ماران خپل ښکار په سابندۍ یا زندۍ کولو او تیرولو سره له منځه وړي.
آزادی خبری مجله اوری.